رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
چین وای آماده دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب وکړي. یوې محکمې په اندونیزیا کې د پارلمان پخوانی رئیس د رشوت خوری په تور په 15 کاله بند محکوم کړ، او پولیسو په بوسنیا کې د قاچاقبرانو یو شل کسیزه ډله نیولې.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې په کابل کې په ټولو اسلامي معیارونو برابر یو بانک په فعالیت پیل وکړ.
نو موږ امید لرو چې دغه اولنی اسلامي بانک به داسې خدمات خلکو ته ورکړي چې دغه خلک راجلب کړي تر څو بانکي نظام ته راشي.
په کندوز کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو 15 اونۍ وروسته 350 ښوونځي بیرته فعال شول.
500 به مکتبه کې 350 به مکتبه په سطح د ولایت باندې مسدود دي یا بند دي.
او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون واشنگټن ته په رسمي سفر راغلی دی. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې عاشق الله رحیمزوی به یې تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی تر 2040 کال پورې باید افغانستان خپل عواید 8 میلیارد ډالر ته لوړ کړي او تجارتي بیلانس هم باید لوړ بوزي. ښاغلی غنی وای چې د اداري فساد سره په مبارزه کې لا هم ګواښونه شته دي، خو تر څنګ یې په ګڼو وزارتونو کې د فساد په مخنیوي کې اصلاحات شوي دي. د چین د دفاع وزارت وای پیکینګ آماده دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې بی طرفانه منځګړتوب وکړي. د چین د دفاع وزیر دا څرګندونې په پیکینګ کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړلې. تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم د لوړ پوړي چینایي چارواکو سره په لیدلو کې لاغه هیواد نه غوښتي و چې د افغانستان په سوله او ثبات کې دي همکاري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلی دی چې د مرکزی آسیا هیوادونه به د شانګهای په سګنې غونډه کې په امنیتي اندېښنو او سیمه ایزو زیربنایي پروژو خبرې وکړي. ښاغلی وویل چې د شانګهای غونډه په پام کې لري چې په سیمه ایز امنیت زیات تمرکز وکړي او دغه هیوادونو د پروژو له لارې له بل سره ونښلوي.
داستانې په غونډه کې پاکستان او هند د شانګهای د دایمي غړو په توګه ومنل شول. د همکارۍ او نړیوال نفوذ لپاره زمینه نوره هم برابره شوې ده، او په نړۍ کې د منطقوي همکارۍ په یو غټ سازمان بدل شوی دی چې د نړیوالې ټولنې زیات پام یې جلب کړی دی.
چین ویلي دی غواړي د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې هم پراخ رول ولري او طالبان او افغان حکومت د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. دا هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې یوې کمیټې فیصله کړې ده چې د پښتنو د ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون سره د خبرو لپاره د سیاستوالو او قومي مشرانو یوه جرګه جوړوي. د پېښور د قول اردو قومندان جنرال نذیر احمد بټ خبریالانو ته ویلي دي چې د غورځنګ غوښتنې پر ځای دي او اردو چمتو ده چې د قانون په اساس مطالبات ومني. پولیسو په پاکستان کې د یوې نجلۍ پلار او تره په دې تور نیولی دي چې خپل لور یې وژلې ده. پولیس وای 25 کلنه سنا چیما د پنجاب ایالت د ګجرات په ښار کې د غیرت او ناموس په نامه وژل شوې ده. هغه غوښتل چې د غنجلې دی او هلک سره چې کورنۍ ورته خوښ کړې و واده وکړي، خو انجلې انکار کړی و. وژل شوې انجلې د ایټالیا تابعیت لري، خو اصلا د پاکستان ده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په اسلام آباد کې خپل سفارت ته دنده ورکړې ده چې قضیه وڅاري او په دې هکله معلومات راټول کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای ک امریکا د تهران سره د اتمی موافقه نه ووزی د واشنگتن لپاره به ناوړه عواقب ولري. نور تفصیل د زامن مومن ناوړی.
ښاغلی روحانی د ایران تبریز په ښار کې یوې غونډې ته وویل چې د ایران ولس او حکومت د سپینې ماڼۍ د ټولو د سو په خلاف درېدو ته چمتو دي. ښاغلی روحانی همدارنګه ویلی دی چې ایران په دې موافقه کې په خپلو ژمنو ولاړ دی او د مختلفو سناریوګانو یا حالاتو لپاره چمتواله لري. روحانی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تمه کیږي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون به نن په سپین ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د ایران د اتومي موافقې پر سر او د نورو مهمو مسایلو په هکله خبرې وکړي. زمین مماند، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي راتلونکي میاشت په اروپا کې د جمهوری ریاست انتخاباتي مبارزه کوي. ښاغلي اردوان دا ونه ویل چې په کوم هیواد کې انتخاباتي مبارزه کوي، خو زیاته کړه چې د مبارزې لپاره ټول ترتیبات نیول شوي دي. اردوان وویل چې انتخاباتي غونډه به یې د سپورت په یو میدان کې وي. تمه کېده چې په ترکیه کې د جمهوری ریاست انتخابات د بل کال د می په میاشت کې شوي وای، خو جمهور رئیس رجب طیب اردوان اعلان وکړ چې انتخابات به د همدې کال د جون په میاشت کې کیږي. پولیسو په بوسنیا او کروشیا کې د قاچاقبرانو یو شلکزیزه ډله نیولې ده. په هغوی دا تور ده چې تقریبا 200 مهاجری اروپا ته په غیر قانوني توګه وړي دي. څارنوانان وایي چې پولیس د دغو قاچاقبرانو پسې د روان کال د پیل نه ګرځېدل او نن په چاپې کې ونیول شول. پولیس وایي دغو قاچاقبرانو د یو مهاجر نه تر 6500 امریکایي ډالرو پورې اخیستل چې اروپا ته ورسوي. نیول شوي کسان ترکان او د کروشیا اتباع دي. په بوسنیا کې چارواکي وایي چې په دې تیرو څلورو میاشتو کې تقریبا 1100 مهاجر د هیواد ته تللي دي چې اکثریت یې د سوریې، پاکستان، لیبیا او افغانستان اتباع دي. یوې محکمې په اندونیزیا کې د پارلمان پخوانی رئیس د رشوت خوری او اختلاس په جرم په 15 کاله بند تیرول محکوم کړ. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوري.
په جاکرتا کې محکمې د پارلمان په پخوانی رئیس او د ګلکار د ګوند په مشر سیتیا نو انتونو دا تور لګولی چې تقریبا 100 میلیونه ډالر د بیت المال د پیسو څخه پټ کړي دي. څارندوالان وایي چې ښاغلی نو انتونو او د حکومت تقریبا 80 نورو چارواکو د پارلمان غړو او د شرکتونو خاوندانو د الکترونیکي شناخت کارتونو په پروګرام کې پراخ اختلاس کړی. محکمه ویلی دی چې نو انتونو د خپل سیاسي موقف څخه ناوړه ګټه اخیسته او په میلیونو ډالر پیدا کړی دی. دا په اندونزیا کې د اداري فساد او رشوت خوري پر ضد مبارزه یو غټه کامیابی ګڼل کیږي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
او وروسته خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ته په سپین ماڼۍ کې رسمي هرکلی ووایه. د ښاغلي مکرون او میرمنې هرکلی ته یې په سپینې ماڼۍ کې ځانګړي مراسم جوړ شوي ول چې د امریکا د پوځ ټولو 500 عسکرو پکې برخه اخیستې وه. د سوریې کورنۍ جګړه، د ایران اتمي پروګرام او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا په اروپایي المونیمو او اوسپنې د ګمرکي تعرفو لوړول ښایي چې د دواړو مشرانو د غونډې مهم موضوعات اوسي. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان جمهور رئیس وایي افغان پارلمان نه د فساد سره د مبارزې په برخه کې کومه ستراتیژي لري او نه هم عدلي او قضایي ادارو ته هغه مامورین د پلټونو لپاره سپاري چې د فساد تورن ور باندې دي. د سیګار مشر وایي فساد د جګړې په ډګر کې بریالیتوبونه تر پوښتنې راولي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د اروپای ټولنې د پلاوي په نوښت د فساد سره د مبارزې د لارو چارو د لټولو څلورم کانفرنس په وینا کې د فساد په وړاندې په مبارزه کې د افغان حکومت د اقداماتو پرمختګ او ستونزو په اړه په تفصیل خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی دفاع، کورنۍ، مالی، ترانسپورت، په ادامي قانون، حج او اوقافو، پوهنې وزارتونو او عدلیه او قضایي ادارو او هم د تدارکاتو او د اداري اصلاحاتو کمیسیونونو کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو یادونه وکړه. وویل چې افغانان ورڅخه پوښتنه کوي چې د نړیوال ټولنې میلیاردونه ډالره څه شول. جمهور رئیس غنی وویل چې بودیجه ډېره شفافه شوې، په قراردادونو کې هم شفافیت رامنځته شوی، خو لا هم له اداري فساد سره مبارزه کې ګواښونه شته دي.
عدلیه او قضایي قوه د اجرایي څانګو سره په حرکت کې ده او دواړو د پام وړ لاسته راوړنې لرلي. پارلمان نه یوازې دا چې د فساد پر وړاندې خپله کومه ستراتیژي وړاندې نه کړی شوه، نه یې هم عدلیه او قضایي ادارو ته د هغو وکیلانو د سپارلو په اړه د لوی څارنوالۍ غوښتنه ومنله او عدلیه ادارو په تقابل کې د فساد زیاتېدو سره مرسته کوي. دا د پام وړ یوې مسلې په توګه پاتې دی ځکه چې پارلماني مسؤلیت یوه مسله ده.
جمهوریت غنی ویل چې تحول په لسیه کې باید افغانستان خپل عواید 8 میلیارد ډالر ته لوړ کړي او تجارتي بیلانس هم باید لوړ شي. جمهوریت غنی د خپل وینا په سر کې په افغانستان کې په روسي خونړیو پیښو کې دغو افغانانو په درناوي چې ژوند یې لاسه ورکړی د غونډې برخوال د څو شیبو دپاره چوپتیا ته هم راوبلل. دې غونډې ته د افغانستان د بیا رغونې دپاره د امریکا سره مپاتش جان سپکو په خپلو خبرو کې تر ډیره په حکومتي ادارو کې د فساد د شتون اغیزې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې او د حکومت او خلکو ترمنځ د فاصلو په زیاتېدو وغږېده. وویل چې افغانستان ډېر زیات جنګونه، ډېرې زیاتې ویجاړۍ او ډېره وینه تویدلې تجربه کړي دي.
bravely fighting determined
نن سبا افغان ځواکونه د یو داسې سخت زړی ځواک سره په جګړه بوخت دي چې بشری ارزښتونه ورته ارزښت نه لري او په ملکی اهدافو باندې په بریدونو خپل کمزوري ننداري توړاندې کوي. خو همغه چې افغان پوز ژمندې، موږ هم د دغه ځواک ماتې ته ژمن یو. خو موږ باید دا لیدلوری له لاسه ورنه کړو او دې خطر ته متوجه اوسو چې د جګړې په ګټلو سوله مو له لاسه ووځي. فساد د سولې د بایللو لاره ده. دا تر ټولو جدي ګواښ دی چې که هر حکومت ورسره مخ شي، ځکه چې دا د اوسیدونکو د ملاتړ پورې اړه لري.
Any government can face
دی غونډه ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری میدون ویل چې فساد پر هغه سرتیری باندې له شاده چړی گزار دی چې د جګړې په لومړۍ لیکه کې په جګړه بوخت دی، نه خواړه لري، نه مهمات، نه تیل لري، ځکه چې دا ورڅخه د فساد د کړۍ لخوا غلا شوي دي.
I especially refer to illegal mining
په ځانګړي ډول زه د قانونو قانوني کیندنو په اړه چې فساد رانغښتي دي غږیږم چې د دغه هیواد منابع وچوي او له هیواد یې وباسي.
out of this country.
د ټولنې دغه چارواکي په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د یو شمېر اقداماتو یادونه هم وکړه. په دې اقداماتو کې فساد سره د مبارزې لپاره د جنایي جرمونو د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل او هم د فساد په وړاندې د افغان حکومت ستراتیژي ترتیبول یاد کړل. د اروپایي ټولنې دغه چارواکي د اسان خدمت د انلاین انټرنیټي خدمتونو یادونه هم وکړه او هیله یې ښوده چې د اذربایجان له هیواد څخه افغانستان ته دغه راغلې تجربه به د خلکو په ورځني ژوند کې مؤثره تمامه شي او د فساد په مخنیوي کې به مرسته وکړي. اروپایي ټولنې تیر کال هم په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې لپاره په کابل کې دغسې یو کنفرانس جوړ کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ترنور دنکو نن په کابل کې په ټولو اسلامي معیارونو برابر یو بانک په فعالیت پیل وکړ. د باختر بانک خپل نوم د افغانستان په اسلامي بانک بدل کړی او وایي چې لسود پرته خلکو ته بانکي خدمتونه برابروي. افغان چارواکي وایي چې حکومت خصوصي سکتور سیال نه بلکې خپل همکار بولي. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش له کابله رپورټ رالېږلی.
په افغانستان کې د لومړني اسلامي بانک فعالیتونه په دغه بانک کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د بانکي حساب په پرانیستلو سره پیل شول. د افغانستان اسلامي بانک چې پخوا باختر بانک بلل کېدی د عزیزي ګروپ اړوند دی. ښاغلی عبدالله چې په دغه پرانیسته کې خبرې کولې ویل په وروستیو کلونو کې د دولت او خصوصي سکتور په اړیکو کې مثبت تغیرات راغلي.
حمایت حکومت وحدت ملی در
په هر برخه کې د خصوصي سکتور له کار څخه د ملي وحدت حکومت او زموږ ټول ملاتړ اعلانوم ترڅو پیاوړی شي او ښه زمينه ورته برابر شي. بلخوا د عزیزي ګروپ لخوا د اسلامي بانک د پرانستي قدردانی کوو.
د افغانستان اسلامي بانک مسولین وایي چې د دې بانک ټول سیستم یې د اسلامي بانکداري سره سم جوړ کړی او همدارنګه مسولینو او کارکونکو ته په دې برخه کې روزنه ورکړي.
We want to achieve customer
مغوړو چې د مشتریانو د خدماتو په برخه کې بهتره اوسو. د خټیم په جوړولو سره، د خې ټکنالوژي په کارولو سره چې د اسلامي بانکداري خه خدمات ولرو چې نه یوازې تر ټولو خه اسلامي بلکې د افغانستان خه بانک ولرو.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دا به د افغانستان د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول ولري، ځکه ډیری افغانان د سود لويري په بانکونو کې خپل شتمنۍ نه اچوي.
فقط سره نه خلق بندرې ته بده خاطر ناراضي چې هغه کې سود دی او هغه خلق د بانکي نظام نه هم لري دي او د اقتصادي فعالیتونو کې دوی برخه نه لري چې دا د بانکداري نظام هم ضعیف کوي او اقتصادي نظام ته هم یو ضربه ده. نو موږ امید لرو چې دغه اولنې اسلامي بانک به داسې خدمات خلکو ته ورکړي چې دغه خلق راجلب کړي ترڅو بانکي نظام ته راشي.
د اسلامي بانکداري متخصصین وایي چې دغه ډول بانکداري کې ټول چاري د اسلامي شریعت له اصول سره سم مختزي.
انانوي بانکداري پیسو ته د جنس پسترګ ګوري او همیشه هغه په کرایه ورکی تارزخ نه اوچته خرڅولای شي، اما په اسلامي بانکداري کې موږ دې ته دیوازې د هغه منځګړي په شکل باندې ګورو چې ارزښت لوي طرف نه بل طرف ته تبادله کوي او لدی پرته بل کوم خاص ارزښت نه لري.
په افغانستان کې دا مهال د درو دولتي بانکونو ترڅنګ شپږ خصوصي او د درو بهرنیو بانکونو څنګ فعال دي چې د اسلامي بانکداري شپږ کړکۍ هم پکې شته.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او د هم نړیوال رپورټونه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون واشنگتن ته په رسمي سفر راغلی دی. د بنن لخپل امریکایي سیال ډانلډ ټرمپ سره پر امنیت، سوداګري او نورو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. ویل سوي چې دواړه مشران به د ایران د اټومي معاملې په هکله هم بحث وکړي. د دې خبر نور تفصیل زموږ له همکار نسیم ستانیز څخه واوري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون په واشنگتن کې دی. یو هدف دا دی چې ولسمشر ټرمپ دې ته وهڅوي چې د ایران اټومي معاهده ته متحد پاتې شي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ له میکرون سره په خپله ملګرتیا ډیر ویاړ کوي او هغه ته بلنه ورکړه چې د ده د دورې اولنی رسمي میلمه شي.
په دې سفر کې به موږ دواړه دا فرصتونه ولرو چې په ډېرو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړو او پر امنیت بحث وکړو، پر تجارت او څوملیتي مسایلو چې زموږ د هیوادونو لپاره ډېر اهمیت او زموږ د دوه هیوادونو نه ور ایخوا د هم خبرې وکړو.
تمه ده چې د فرانسې جمهور رئیس مکرون به د سپینې ماڼۍ د خبرو په یوه برخه کې دا هڅه وکړي چې ولسمشر ټرمپ دې ته وهڅوي چې د شپږو هیوادونو له هغه اټومي تړون نه ونوځي چې له ایران سره یې کړی دی. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون د درې ورځني سفر لپاره متحدو ایالاتو ته راغلی دی. له بل پلوه ولسمشر حسن روحانی د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې هغه تړون ته متحد پاتې شي چې په 2015 کال کې له ایران سره لاسلیک کړی و.
اما اگر کسی بخواهد
که چیرې څوک وغواړي چې له دې تړون سره خیانت وکړي نو هغوی دې په دې پوه شي چې له وخیمو عواقبو سره به مخامخ
عواقب وخیمش.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي که چیرې اروپایي هیوادونه په دې معاهده کې په هغه څه کې اصلاحات رانولي چې دی ورته سترې نیمګړتیاوې وایي نو دی به د امریکا اقتصادي بندیزونه پر ایران بیرته ولګوي. له بل پلوه د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا په څیړنیز مرکز کې وویل چې ایران به له متحدو ایالاتو سره خبرې پیل کړي خو که د دې هیله وي چې هغه کامیابېدلی شي. هغه وویل چې د اوسنۍ ادارې د خبرو له لحن او ژبې سره دا کار ممکن نه دی.
We need mutual respect.
دلیل لپاره چې خبرو ته سره کینو موږ متقابل احترام ته ضرورت لرو. خبره داسې نشي کېدلای چې یو خوا زموږ د هیواد په برخه کې عجیب او غریب شیان وایي.
ښاغلی ظریف د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبره باب یې زه وګڼله او د ولسمشر ټرمپ پر اداره انتقاد وکړ چې د تیرو 14 میاشتو په ترڅ کې هیڅ کوم جواز دوی ته نه دی ورکړی. راپورټ وایي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون به د چهارشنبې په ورځ پاریس ته له تلو نه مخکې کانګرس ته په انګریزي ژبه وینا وکړه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په کاناډا کې پولیس وایي چې یو کس خپل موټر پر خلکو واروستی، لس کسان یې وژلي او 15 تنه یې زخمي کړي دي. مشکوک کس الیک میناسیان نومیږي او 15 کاله عمر لري. چارواکو دا یو قصدي عمل بللی او ویلي دي چې د برید د انګیزو پر معاملو پر معلومولو کار کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
پولیسو د وان ډرایور 15 کلن الکس میناسیان معرفي کړی او نیول شوی دی. امنیتي چارواکي وایي میناسیان د تورنټو اوسیدونکی دی او د پولیسو سره کومه جرمي سابقه نه لري. د تورنټو د امنی قومندان مارک ساندرز خبریالانو ته ویلي چې دا یو قصدي عمل و.
عیني شاهدان وایي دغه موټر له فنج سړک څخه یانګ سړک ته روان شوی و او په پیاده رو باندې وخته. د عمومي نظریاتونه ښکاري چې دا اقدام قصدن ترسره شو.
د کاناډا پولیس وایي په پیښه کې 10 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي چې د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د دغه پیښې د قربانیانو په اړه خواخوږي څرګنده کړې ده.
موږ باید په خپل هیواد کې د خوندیتوب احساس وکړو. موږ وضعیت له نږدې څارو. د هیواد د قانون د پلي کولو قواوو سره په ګډه به د ټولو کاناډایانو خوندیتوب یقیني کړو.
کانادایی چارواکو د دوشنبه په ورځ نوښته هڅه وکړه چې د خلکو هغه اندېښنې رفع کړي چې ویل کېدل دا کېدای شي د یو ستر پلان برخه وي.
د هغو معلوماتو پر اساس چې اوس زموږ په لاس کې دي، د ټورنټو په یوه څلور لارې کې رامنځته شوې پیښه زړه بوږنوونکې وه، خو د کاناډا د ملي امنیت له مسالې سره ارتباط نه لري.
چارواکو په دې پیښه کې د ترهګرۍ احتمال رد کړی، خو تر اوسه یې د دې برید د انګیزې په اړه پوښتنې او اندېښنې نه دي ځواب کړي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د پیښې له ځایه تقریبا 30 کیلومتره لرې د تورنټو په یو بله سیمه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو G7 د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه وه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
او دا هم زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ چې د کندوز یې رالېږلی دی. په کندوز کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو 15 اونۍ وروسته هغه 350 ښوونځي بیرته فعال سول چې د طالبانو لخوا یې درسي چارې ځنډول سوي وې. طالبان وایي ښوونځی یې ځکه تړلی وه چې حکومت د استادانو تنخواوې د بانک له لارې ورکولې.
د تعلیمي کال د 15 اونیو له تیریدو وروسته په کندوز کې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوي ښوونځي د قومي مشرانو په منځګړتوب پرانیستل شول. وسلوالو طالبانو هغه وخت په دغه ولایت کې 350 ښوونځي وتړل چې د ښوونکو معاش بانکي سیستم ته واوښته. وسلوالو طالبانو او د ښوونځیو یو شمیر مدیرانو د معاش له بانکي سیستم سره مخالفت وښود او ښوونځي یې وتړل. د تعلیمي کال په پیل کې هم د وسلوالو طالبانو لخوا ښوونکي دې ته مجبور شوي وو چې باید د بانکي سیستم پر خلاف مظاهرې وکړي. طالبانو د کندوز د ښار دننه هم ځینو ښوونځیو ته اخطارونه ورکړي وو او دغه ښوونځي تړل شوي وو. د ښار دننه یوازې 50 ښوونځي پرانیستي وو. د معارف تدریسي مرستیال کریم وحدت وایي چې د کندوز د ښار او ولسوالیو له 1500 ښوونځیو څخه 350 ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي وو.
بعضې مکاتب دي موږ بند یا مسدود دي چې هغه که مجموع کې درته وایم د 1500 به مکتبه دي چې 1500 به مکتبه کې 350 به مکتبه په سطح د ولایت باندې مسدود دي یا بند دي. او په هغه جمله کې د مرکز د کندوز هغه بعضې کلیدي مکتبونه چې موږ مرکز شاخوا کې لرو هغه په فضل خدای هغه خلاص دي.
وحدت دا هم ویل چې د معارف یو شمیر کسانو هم د ښوونځیو په تړلو کې له طالبانو سره لاس درلوده، ځکه دوی د معاش د ویش په پخوانی سیستم کې چې نقد به وروړل کېده پیسې اخیستې. د کندوز د معارف رئیس رستم خان احمدي وایي چې د قومي خلکو په منځګړتوب یې ښوونځی پرانیستې، خو هغه د ښوونځیو د بندېدو په اړه له دې زیات نور څه نه وایي.
سر دې چې موږ دا معاشونه له وجکینه یا معتمدینه کابل بانکي ته اړوړي وو، مکتبونه زمنګه مستیو ونان سه تلاش دی ریاست معرف مقام محترم ولایت او نور ارګانو او سپینګیرو متنفذینو مخاور طریقه منګه د مکتبونه بیرته نن الحمدلله پرانستل شو.
د معرف مسولین چې نه غواړي نومي واخیستل شي وایي چې له طالبانو سره د قومي خلکو په منځګړتوب ژمنه کړې چې د هرې ولسوالۍ په مرکز کې د بانکي ونمایندګي پرانیزي، نو ځکه یې ښوونځیو ته اجازه ورکړه. د علی آباد ولسوالۍ د قزاقو د کوڅې یو ښوونځي دروازې ته لوی قلف اچول شوی دی. له تیرو 15 اونیو څخه راپه دې خوا په کندوز کې د اکثرو ښوونځیو دروازو ته هم دغه ډول قلفونه پراته وو، خو زده کوونکي بیا هیله لري چې ښوونځي یې پرانیستل شي او دوی زده کړې وکړي.
نومې مصباح ده، خو چې قزاق اوسېدونکی موږ غواړو طالبان والا مکتب بند کړی دی، موږ غواړو چې خپل مکتب ته لاړ شو او مکتبونه مو خلاص شي.
سیمه ایز طالبان وایي دوی ځکه په کندوز کې د ښوونځیو د تړلو امر ورکړی و چې که استادان له بانک څخه معاش اخلي نو مجبور دي چې یوه ورځ رخصت وکړي، او دوی نه غواړي چې ښوونځي رخصت شي. خو خلک وایي چې که د استادانو معاش بانکي شي بیا له استادانو څخه څوک په یوه او بل نامه پیسې نشي اخیسته.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار په ولایت کې له تیرو 3 اونیو راهیسې د سولې په نوم خیمه وهل سوې ده چې تیر ماښام یې پکې مشاعره کړې ده. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړ کوي او په افغانستان کې د سولې لپاره ژغ پورته کوي. ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لري.
دا خوبونه رښتیا کیږي او تیارې برڼا کیږي،
دا خوبونه رښتیا کېږي او تیارې برناکي.
جلال آباد کې د سولې په نامه خیمه کې راټول پر لټکونکو لتیرو نږدې درې اونۍ راهیسي د امن غږ کوي او پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غږ بدرګه روانه ساتي. تیر ماخامې د شاعرانو په نوم کړی و او د سولې او ویښتابه غږ یې پکې پورته کاوه.
بیا به لوی افغانستان وي، لر او بر به یو افغان وي، کابلی به پېښور ته ښه پورین تندي روان وي. د خوشحال د تره بچی دی، خو خوشحال سره زیاتی دی. د خوشحال توره یې کېخوا، د خوشحال قلم یې واخیست او د سولې د کوترې انځورونه دې رسمیږي. جنگ ورکیږي، جنگ ورکیږي، پښتانه شکر یو کېږي. دا ځوانان چې راویښ شوي، ډېره مننه.
شاعر او خبریال باز محمد عابد هم په خپلو نغاړلو لفظونو کې ولس د سر په سړو راټولېده غوښته، ځکه نو د پخوانۍ پیر د نغارې کیسې یې کولې.
چرته یو نیم وي پکې سر ووهي او د بیابان هر بوټی غاټول نشي، او تا سره مینه مې صحت نه لري، تا سره مینه مې صحت نه لري، ما سره ستا کرکه په تول نشي، او د غم خاده پته بسو لګي، د غم خاده پته بسو لګي، چې نغاره نشي او ډول نشي.
زنو شاعرانو په پښتونخوا او پاکستان کې د پښتون ژغورنې روان غورزنګ وستای او د بری زیری ورکول.
د منظور، منظور د هر افغان منظور دی، نور بیدار د هر ویده پښتون غرور دی. نور کاسا د صبر ډکه د پښتون شو، نور کاسا د صبر ډکه د پښتون شو، دا ژوندون ورته ډېر سور لکه تنور دی. نور کاسا د صبر ډکه د پښتون شو، دا ژوندون ورته ډېر سور لکه تنور دی. چې کړی د اسانه تکړلې ماتې، چې کړی د اسانه تکړلې ماتې، دا منظور انقلابي لکه منصور دی.
د پرلت سنبالونکي وایي د سولې غږ به روان ساتي، شعرونه به وایي او په هغو خلکو د امن غږ کوي چې په وطنې جګړې پیل کړې او لا یې د ټوپک خوله د خپلو عزیزانو پر خوا ستنه ده.
یوازې او یوازې د سولې په هیله باندې راټولیږو. زموږ غوښتنې هر وخت لپاره همدغه دي چې موږ د جګړو د جګړې غږ کېلو خواو باندې هره ورځ دا غږ کوو او غږ مو کړی چې نور لدی ناولې او پلیتی جګړې لاس واخلی او راځي د سولې او مذاکرې په ټغر باندې کېنی.
او سم د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای تر 2040 کال پورې باید افغانستان خپل عواید 8 میلیارد ډالر ته لوړ کړي او تجارتي بیلانس هم لوړ کړي. د چین د دفاع وزارت وای پیکینګ آماده ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې بې طرفانه منځګړتوب وکړي. په پاکستان کې یوې کمیټې فیصله کړې ده چې د پښتنو د ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتون سره د خبرو لپاره د سیاستوالو او قومي مشرانو یوه جرګه راوبولي. په پاکستان کې پولیسو د یوې نجلۍ پلار او تره په دې تور نیولی دي چې خپله لورې وژلې ده. د ایران جمهوري ساسن روحاني وایي که امریکا د تهران سره د اتمي موافقې نه ووځي، د واشنگټن لپاره به ناوړه عواقب ولري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې راتلونکي میاشت په اروپا کې د جمهوري ریاست انتخاباتي غونډه کوي. پولیسو په بوسنیا او کروشیا کې د قاچاقبرانو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. په هغوی دا تور ده چې تقریبا 200 مهاجري اروپا ته په غیر قانوني توګه بولې دي. یوې محکمې په اندونیزیا کې د پارلمان پخوانی رئیس او د یو ګوند مشر د رشوت خوری او اختلاس په جرم په 15 کاله بند تیرولو محکوم کړ. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون سره په سپین ماڼۍ کې ورته تود هرکلی ووایه. د ښاغلي ماکرون او میرمنې هرکلی ته یې په سپین ماڼۍ کې ځانګړي مراسم جوړ شوي وه چې د امریکا د پوځ ټولو 5 عسکرو پکې برخه اخیستې وه. د سوریې کورنۍ جګړه، د ایران اتمي پروګرام او د جمهور رئیس ټرمپ لخوا په اروپایي المونیمو او اوسپنې د ګمرکي تعرفو لوړول ښایي چې د دواړو مشرانو د غونډې مهم موضوعات وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارم.